او اساسي حقوق پروگرام هم رانه په خبرونه کې لرو خو اوس د خبرونو وخت شو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی اجتماعي غونډې ته اشاره کړې چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتیپی کانال اړوند ساحې د خاورې د اسموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبه وی مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان ویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل. په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې به نن 5 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحد عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د 6 په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریم لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله، دوهمه یې له ارجنټاین وبایلو ده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده. په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم دا خبره مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه په هیڅ ډول له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت علتونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکاناتې څومره دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره د دادې شاوخوا 2 لسیزې تیریږي، خو لا یې هم ګڼ شمېر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړې توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه دغه شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورځ تر بلې شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو په دغه هم نور ته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یو د شبکې لرو. د افغان وسیم د نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې دا ته پم لارونه وشي نت تر تې شي کته نشي بخي میش ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت 3 وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلې ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمو بندویټ سره 5 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 5 میگابایټ ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگابایټ پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوي وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې هواري ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به انشاءالله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشن، افغان بسیم، اربا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او هلته لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی، هغه قرآن او د حدیث پر رڼا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد بیداته کوو ګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایدا ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه، که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دا ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګ د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیا او په هر څه باندې تاثیرات کوي.
بلې استاد، که درته وایي چې په افغانستان کې د استاد د درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي، هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مونږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي د خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه تا موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمن چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته کوم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټولنه کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړئ، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
وګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل و فصل شو. هېڅ امکان نه لري، معقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا ته نفوس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت
ځان د فائدہ ما د حالات تکو ګورو امنیت د ژوند یو برخه ده دا سریش کې دلته چې تمام معنی مو وایي چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم امنیت راغلی زکات ته ضرورت نه لرم دا سې امنیت تنه نشي کې دلته چې امنیت مو وایي چې نور ګلې ګلزار دی وطن بس شنو او زیر چراغونه لګیدلی امنیت دی امنیت یو جز دی د ژوند د موږ د ضرورتونو یو جز دی ولې تمام معنی مشکلات شته دي موږ په ټولنه کې
بله که چیرې د استادانو ستونزې حل نه سي واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سي
که موږ تاسو وګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي که د نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایلات ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولس بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دې که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي له تختې مخکې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو انخلاف دي هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړه
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې وم نه لري داسې استادان لرو چې هغوی دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسې د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته ته تویل لري او خپل متسلی دلی دي.
موږ په ټولنه کې د استاد حقوق ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپیریال د پاره چې د یو چا د پاره څه ضرور وي، مثلا د یو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم، د دې لپاره چې زه د خپل اولاد لپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده راټکللی شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دي، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت به ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بګا ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
ولې استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینې؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه په ایمان لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه آرمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب ده، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ آرزو هم و اوسنۍ آرزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې همسنفیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پر سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولای چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي، نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته د راتلونکي لپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خفه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې قشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزی چې ورته وي مغزی سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خطور پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنې دا یو عصبي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همده لازب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې او له موږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
جانان بیابر جانان بیابر پلوگر که بگوانو ملوگه تو گسو دند پنگو لوگه تو گسو دند پنگو لوگه جانان Oh, جانان برادر.